دا مشال رادیو دا او دا محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی بجی دی. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې درته ز ګل آیاز او ګوري پال کاکړ درته هرکلی وایي. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد فوجي عدالتونو جوړولو د پریکړې د پیښور د ګروسو د سیاسي حل ځلو په اړه د کارپوهانو څرګندونو، د افغانستان د پارلماني پلاوي لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د څرګندونو، په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو ستونزو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اول خبرونه ویان موري واکاکر.
لمړی دا مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو جوړښت لپاره د قانوني تحفظ ورکولو لپاره په عین کې د یوشتم بدلون منظوري ورکړې ده. افغان چارواکي وایي پاکستان باور وکړی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي، او د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 سوي او 4 کسانې وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره د قانوني تحفظي د قانوني لارې هوارولو لپاره د عین کې د یوشتم ترمیم منظوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی غونډه د شنبې په ورځ د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وسو چې پکې د قانون او د اطلاعاتو فقی وزیر پرویز رشید آرمی اکټ کال 1952 کښې د ترمیم بل ایوان ته وړاندې کړو، د کوم چې په متفقه توګه منظوري ورکړل سوه. پر دې موقع وزیر اعظم نواز شریف هم په ایوان کې موجود و. د بل منظوري څخه وروسته د قومي اسمبلی غونډه د ګل تر ورځې پورې ځنډول سوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پلاوی او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطندوس ځاځي کړې ده. نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، هم سر تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په دې صوبه کې میشت هغه افغان کډوال به په سمدستي توګه افغانستان ته ولیږي چې قانوني اسناد نه لري. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیشي په اړه یې د ملي پوځ د یوه قمندان په ګډون 4 پوځیان نیولي دي. د هلمند مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي دا نیول سوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري وایي د دوی یو پلاوی هلمند ته تللی تر څو د پیشي په اړه کره معلومات راغونډ کړي. نوموړي د جمعې په ماښام مشال ریډیو ته وویل
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چېرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي هغه به هم برسېره شي، او که کوم بله پیښه شوي وي هغه به هم وڅېړي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
دا له هغه وروسته ده چې د چهارشنبې په شپه د هلمند سنګین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د یو واده پر کور له یو امنیتي پوستې مرمۍ وویشتل سوې چې 28 کسان پکې ووژل سو او 50 نور ټپیان سو. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 سوي او پکې سپاره 4 واړه کسان وژل سوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کښتۍ په 14 موادو بار وه او د هند پر لور روانه وه. دا څرګندونې د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبرپاڼه کې کړې دي. خبرپاڼه لیکي چې دا کښتۍ د پنجشنبې په شپه هغه مهال وچاوده چې د هند سمندري ساتونکو یې د درولو هڅه وکړه. آزادو سرچینو د هند د دې ادعاو پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی له سره په داسې څه پیښه خبر نه دی. هند خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې بیداره واوسي. دا په داسې وخت کې ده چې ټاکل سوی د امریکا ولسمشر بارک اوباما د روان میاشت په پای کې هند ته سفر وکړي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا په نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړې میندلې دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه د 150 کسانو مړې میندل شوي او راایستل شوي دي. دا الوتکه د دسمبر پر 28 نېټه په سمندر کې ولوېده او 122 کسان پکې سپاره وو. ژغورونکي د الوتکې د لوېدو علت معلومولو لپاره د تور بکس په لټه کې هم دي. په دې لټون کې د انډونیشیا، ملایشیا، سنگاپور او امریکا ژغورونکي شریک دي، خو د باران له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د الوتکې پایلټ د پروازونو د انتظام ادارې ته ویلي وو چې دوی خطرناکو وریځو ته ورنږدې کېدونکي دي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دې الوتکې د لوېدو لامل څه و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي روس او اوکراین سلاسوي دي چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت وایاند په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د جمعې په ورځ له خپل اوکراینی، روسي او فرانسوي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې په دې اړه هوکړه وسوه چې تماس ډلې به چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به سره وویني، خو دا نه ده ویل شوي دوی به کله سره کښېني. د اوکراین په شخړه کې د اپریل له میاشتې راهیسې تر 4,500 زیات کسان وژل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې روس د اوکراین کریمیا نومي سیمه په ځان پورې وتړله. د دې شخړې له امله د روس او لویدیځ اړیکې هم ډېرې کړکېچنې شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي د جمعې په ورځ د جرمونو د نړیوال عدالت د غړیتوب لپاره غوښتنلیک وکړ. له دې سره به فلسطین د دې جوګه سي چې د اسرایل پر ضد د جنګي جرمونو شکایتونه هم هلته ثبت کړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور د جمعې په ورځ دا یو ډیر مهم ګام وباله. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شي. د پاکستان قومي اسمبلی د فوزي عدالتونو جوړولو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د 21 آئینی بدلون منظوري ورکړي.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have been and consequently the motion is adopted.
په پاکستان کې د دسمبر 14 مینیټې خونړې برید وروسته کوم سیاسي بدلون راغلی؟ آیا دا دایمي دی او که څنګه؟
نور هم ډېر کار پاتې دی او زما په خیال باندې تر څو پورې هغې باندې هم اور فکرمی شوې او دا جنګ داسې نشي کتلی. صرف فوجي عدالتونو سره دا جنګ ګټل فکر نه.
د افغانستان پارلماني پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکړ چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاورې نه باسي.
ماجرین نو باسي او هغه کومه خبره چې پرویز خاطر کړی وه هغه دوی په مختاره موږ وویل چې هغه د دې شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د خبر ایجنسی باړي کې د سکولونو بیا آبادولو لپاره حکومت څه کوي؟
شارٹ ٹرم ارینجمنٹ یا مرتٹول کھڑے دے ٹینٹونم انتظام ورتا کھڑے دے بورڈونو دا چاکونو نور چسم ضروریاتی دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس سرا
دا او نور سرا دا شننو او تبصرو درخبرو لمشال راڈیو سرو سے. خدمات اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمی خبری ساتنه غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پارلمان قومي اسمبلی د فوزي عدالتونو جوړولو ته قانوني تحفظ ورکول لپاره په آئین کې بدون راوسته دي او د 21 ترمیم منظوري ورکړی ده. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف هم موجود وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د قومي اسمبلی خصوصي غونډه د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پوزي عدالتونو جوړښت ته قانوني تحفظ ورکولو لپاره آئین کې د 21 ترمیم بل منظوري ورکړل شو. د دوران وزیر اعظم نواز شریف هم ایوان کې موجود وو. د 21 ترمیم تر مخه به پوزي اختیاراتو کې بدلون راوستي شي.
بل فردر ټو امند د پاکستان آرمي اکټ 1952 د پاکستان آرمي امندمنت بل 2015 سټانډز انټروډوسډ.
د پاکستان آرمي اکټ کال 1952 کې د نور ترمیم بل آرمی ایکٹ 2015 معرفی کړی شو. دې کې د قومي اسمبلی د کاروای ټول لوازمات پوره کړی شوی دي او د قانون، انصاف او اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید دا بل وړاندې کړی دی. کسو غواړي د دې بل تایید وکړي هغوی دي آی اوایي. کسو غواړي چې د بل مخالفت وکړي نو هغوی دي نو اوایي. فکر کوم د آی نتیجې سره دا بل منظور کړی شو.
All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have been and consequently the motion is adopted.
د دین وړاندې د جمعې پورې ماسختن اسلام آباد کې د شوی ټولګوندي ځغونډه په اختتام جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی وو چې د ترهګرې په ضد قومي تګلارې باندې عمل درآمد یقیني جوړول د وخت ضرورت دی او دغه لړکې د پوځي عدالتونو قیام د پاره به په آئین او آرمی اکټ کې بدلون کول شي چې دا شان په تګلارا زر تر زره عمل درآمد وشي. د غونډې وروسته د خبرتیا او خپرونو وفاقي وزیر پرویز رشید میډیا ته وویل چې د ترهګرو په ضد مقدمه په عام عدالتونو کې چلول ممکن ندی نو ځکه د خصوصي عدالتونو په جوړښت اتفاق شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې د کامی ګټو په خاطر یې د ټولګوندیزه غونډې فیصلې ومنلې. د زیاتوی
پی ٹی آئی کا نقطه نظر یې تھا کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں، دہشت گردی پر قابو پا لیں.
د پاکستان تحریک انصاف دا نظر وو چې موږ خپل مقصد حاصل کو په ترهګرې قابو عمومو، خو باید چې دا هر څه د آئین په بنیادی ڈانچه کې دننه وشي. خو چې کله د هر څه د پاره کامی اتفاق رائے اوشوا نو تحریک انصاف هم د کامی اتفاق رائے سره ودریدو.
د دین وړاندې ټول ګوندی زغونډه ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وی چې موږ سره د خبرو اترو او مشورو د پاره نور وخت نشته او اولس غواړي چې په کامی تګلارا عمل درآمد وشي. کوم مسوده چې تیار ده هغه باندې اوس څه قسمه شک نه دی پکار. موږ فیصله کړې چې دا به د دوو کالو د پاره وي او چې د دې نتیجې کله مخې ته راشي نو ورسره به ټول اولس خوشاله وي. د بل منظوري رستو د کمی سملی غونډه د ګل روز مازیګر سلور بجو پورې وزنډول شو او امکان سرګندېږي چې د ګل پورز آرمی اکټ 2015 سینټ ته هم وړاندې کړی شي او هم په دغه ورځ باندې د پاس کولو کوشش کیږي، کم چې بعد د ولسمشر لخوا لاسلیک کېدو رستو د قانون برخه جوړ شي.
ریاض مساخیلو چې له اسلام آباد رپورټ وړاندې کول. قدرمن اوریدل په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پېښور پر سکول د دسمبر د 14 منټې خونړۍ برید وروسته په پاکستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه او فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو دریز لري، خو پښتنه دا رپورټ کوي چې له دسمبر 14 منټې وروسته کوم سیاسي بدلون راغلی. آیا دا دایمي دی او که څنګه؟ آیا حکومت، فوج او سیاسي ګوندونه به په روان ورځو کې خپلې ژمنې سرته ورسوي او که نه؟ دغه ټولې پښتنې په دې رپورت کې جواب شوی دی. په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیزې وروسته د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلا کېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی، خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګمان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کیږي که نه کیږي. کم از کم وزیر اعظم په سطحه او د راحیل شریف په سطحه دی غواړي چې واقعتاً د ټروریزم او د بیا پسندۍ مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً بکار دي چې هغه خلک دې مطمئن او خارجی دنیا.
امتیاز ګل زیاته کړه که څه هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلی، خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیړنیزې ادارې مشرې ماریا سلطان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزي قیادت سنجیده ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیاته کړه،
دیکھیں میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدی کی دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازی د طرح گرے خلاف جنگ لپاره سنجیده دی، بلکہ د پاکستان دننا ټول طاقتونه کاغذ سیاسی دی او کوپازی ټول په جدی توګه د پالیسی د عملی کولو کوششونه کوي. د پیښور په خیر وروسته ټول متفق دي چې نئے آوازی د طرح گری مخنیوي کول پکار دي، بلکہ عملی ګامونه اخیستلو ته هم ضرورت دی.
ماریا سلطان دا هم ویل چې د طرح گری د مخنیوي لپاره هر اړخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړ کې ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کېدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه سعد احمد خان وای دا ښکاري چې حکومت پر عزم دی، خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دی. د زیات کړه
د اړخونه دی د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دی. نو اول خو زما په خیال باندې یو لومړی اقدام خو پورته کوي، امید دی چې دا به کامیاب شي. خو دې کې نور هم ډېر کار پاتې دی او زما په خیال باندې تر څو پورې چې هغې باندې هم غور او فکر نه شوی نو دا جنگ داسې نه شي ګټلی. صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل چې کوم دی زما په خیال دا ممکن نه.
بلخوا د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وایي چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریځ ولري، خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وایي
اوس داسي اقدام اغستو ضرورت ده چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا ده چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده چې هلته هغه صفائی هلته نه شروع شي نو اوم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی څه کول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ومي چې پالیسی کې مونږ شفت وګورو فارن پالیسی یا سیکیورټی پالیسی کې نو آب هم یو انډیکیشن وي.
کارپوهان دا هم وایي چې د پی خبر د برید وروستو حکومت له پکار ده چې د غونډو او کمیټیانو جوړولو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او د ولس سر او مال حفاظت یقیني کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
کدمن نوډر کو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا افغانستان پارلماني پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاوري نه وباسي. دا افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیشن رئیس چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. دغه کانفرنس په سند کې د پاکستان وزیر اعظم افغان پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه هم کړې ده. اجمل تورمان له نور حال سره.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د استلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. دا سیرا پورونه خبر شوی چې د خیبر پختونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطن دوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د استلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
مهاجر دی هغوی دی ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې او سرتاج عزیز سره او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي او هغه کومه خبره چې پرویز خطک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پختونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان په کې ټپیان او ووژل شول په افغانستان کې طرح شوی و. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولی شي. په اینال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچېری داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حمله تر حقیقي هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د خغلی زازی په وینا پاکستانی چارواکي هم اوس په دې پوهېدلی چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کلکې وعده را سره وکړي ټول نظر یو یو ټول په یو آواز سره هم پاکستانی وکیلانو او د منګ وکیلانو هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز یو خبره کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي. یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نشي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولې شي چې په امنیتي وضعیت کې خیګن راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بېوزدي بیکاری او ناامنی په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنیدنې زمینه برابر شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پدې کې کوم پیښور کې د دسمبر په 14 په یو سکول د وسلوالو د هغه برید وروسته چې په نتیجه کې شاوخوا 1.5 زده کوونکې او د سکول کارکونکې وژل شول. پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کاروایانی پیل کړې دي. پر همدې موضوع له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانی یو اداریه لیکلي چې وایي بې له تحقیق په افغان کډوالو چاپی وهل یو ناسم عمل دی. د دې مقالې نوټ کې له داوود خټک نه ورو.
د 2014 کال په دسمبر کې د پیښور په یو سکول د وسلوالو د حمله وروسته ک یو خوا د پاکستان مرکزی حکومت او پوز د وسلوالو پر ضد د کوټلی ګامونو پورته کولو په لړ کې پر لپسې غونډې کوي، نو بلې خوا ته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پولیسو د اغه افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړي چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او یو شمېر یې په بیلابیلو ښارونو کې ښه روزګارونه هم لري. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ډان ورسپاڼې هم په دې موضوع یو اداریه لیکلي چې وایي کله چې هم په پاکستان کې د ترګرې یو بد پیښه مخې ته راشي، نو اکثره د غلطه اوسیدونکو افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ورسپاڼې لیکي د امنیتي چارواکو لپاره په افغان کډوالو چاپې وهل او د دوی نیول تر ټولو اسانه کار ګرځېدلې دي. له بده مرغه دا چاپې د اغه ټولو حکومتي اعلانونو باوجود دوام لري چې وایي د وسلوالو او ترګرو ډلو پر ضد به بیل توپیره کاروایی کوي. د ورسپاڼې په وینا د دې چاپو تر شا یو لامل په دې ورستیو کې د ځنې حکومتي چارواکو یو شمیر غیر ذمہوار بیانونه هم دي، لکه د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک اغه بیان چې پکې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د لیګلو په ضرورت زور ورکړی شوی وو او په ظاهره مقصد دا و چې دې ګام سره به په پاکستان کې په ترګري قابو اوموندې شي. ورسپاڼې لیکي داسې بیانونو سره یوازې یو طبقه تر پلټنو ګرویژنو لاندې راځي چې یو ناسم عمل دی او باید داسې ونشي. بلخوا داسې بیانونه اولس بیا په دا معنی اخلي چې ګنې افغان کډوال په پاکستان کې د رواني بد امنۍ ذمہوار دي، چې د ورسپاڼې په وینا یو ناسمه خبره ده. ډان ورسپاڼه په خپل اداریه کې وړاندیز کوي چې پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې یو کره سروې وکړي او یوازې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې په ترګرې کې ککړ وي یا د ترګرو مرسته کوي.
داود خټکو چې د ډان د ورسپاڼې یوې ادارې غټ کې تاسو ته وړاندې کول.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال،
السلام علیکم.
د مشال
صفر صفر سلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوا سلور یو دوا یو پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
کدمر وروډو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. فوج او پولیټیکل چارواکو په روان نږدې ورځو کې د خبر ایجنسی پاړي تحصیل د خلاصولو پریکړه کړې ده، خو په دغه سیمه کې لا ډېری اوږدې مودې راهیسې سرکاري سکولونه بند پراته دي او زیاتره پکې وسلوالو په بمونو الوزولې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال فرهاد چینواری د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی په باډي کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره څه تیاری کوي او په دغه سیمه کې به سکولونه کله پرانیزي. نوموړی وایي
مونږه چې کوم هوم ورک وو د هغې لپاره مو وکړ، ټولې هلې ځلې زم کوم، پی ایس ای بم کوي، مونږ والا تدبیر وضع کړی دی، دوی ته مې انفارمیشن ورک، د هغې لپاره مو نوټیفیکیشن وکړو چې دا سکولونه اصل کې مونږ خدا د یکم جنوري 2015 نه کولاول، خو چونکې هغه د یخنۍ چوتیانې ایکسټینډ کې، نو د هغې د وجې نه اوس مونږ د 12 جنوري نه به انشاءالله دا سکولونه کولاوو او د دې لپاره چې کوم هغه شارټ ټرم ارینجمنټ یا ورته ټول کړی دی، ټینټونم انتظام ورته کړی دی، بورډونو د چاکونو نور څه سم ضرورتي د دغه حوالے سره ټیچینګ لرنینګ پروسس سره
په باډه کې به تر اوسه څومره سکولونه وران شوي؟
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو، بیا 47 شو، اته موږ سروې وکړو هغه سکولونه د 150 نم سي وو خطر
په باډه کې خوښه 15 کال د سکولونه بندو ولیا الوزول شوی دي، نو دلته د تعلیم په شرح باندې څومره اثر غورځولای دی؟
یقینا چې کوم ځکه سکول نی مطلب ابا خامخا متاثر کیږي، دا کسان په درګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوي دي، د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې الته کې یو بی یقینه کیفیت او لا چې کوم طرح غرو د خپل کارونه کول، خو الحمدلله زه پوره امید ما چې ډیر زر بمونګه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمی حالې ځلې او ما قشان ته کې بحال کول که څنګه چې مخ کې وي.
څو امید لري چې دغه ماشومان به بیرته خپل سکولونو ته لاړ شي؟
یقیناً دغه ډیر جد پر امید ما پی ایچ ایف سره دمو په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوی دي اغه مخکې مشرانو سره میټینګونه کړی دي مو ته خو ډیر لوی همت او ډیر لوی حوصله را کړی ده نو زما کافی کوي امید ده چې ان شاء الله دا سکولونه موږ ډیر زر تر زله بحال کو
الته کې کوهی شریدر کالج کوم د ډیر مودې رئیس بند ده نو هغه کالج به هم کوله ووي
جی او بالکل اغه کالج خو به یقینا مونږ کولاو سره فارس خو د مونږ په هغه کې په پروګرام کې کوی شریدر ده دا کوی شریدر مونږ ټمپرری تور باندې ارزی تور باندې په پښتخره چوک کې په یو سکول کې کولاو کړي او پولیټیکل اډمنستریشن 55 سره مالی انا تاویز مونږ کوي نو ان شاء الله مونږ به دا کوی شریدر کالج هم کولاو زموږ ټول فوکس په کالج دی
د خبر ایجنسی د تعلیم د محکمې یو چارواکی محمد تحقیق او مشال رادیو سره مرکه کوله مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا کله من اوردونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلې هم شئ ساسه پم یو بل رپورٹ پلو را ګرځوم د افغانستان دفاع وزارت هلمند ته یو وفد استولې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چاړشمبه پښپا د واده په یو محفل باندې د توپونو د ډزو په اړه څېړنه وکړي او ځموارو کسانو ته د قانون پر اساس سزا ورکړي په دې اړه نور تفصيل به د جان آقا الکوزی پر رپورٹ کې وورو
په هلمند ولایت کې د ملي پوز مشر جنرال سلطان محمود د جمعې پر ورځ ویل د سنگین د پیښې په اړه دوه تنه پوځیان نیولې او نور هم ممکن ونیول شي جنرال محمود ویل د پیښې په اړه څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي له بلې خوا د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پریس اژانس ته ویل د ملي پوز عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شو خلکو ډزې کړې او په دې اړه د یو قومندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجې شوي دي د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل نیول شوی پوځیان تر پښتنو لاندې دي
خپل هغه مسؤلین را جلب کړي دي هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ور باندې شکمن وو او دوی خپل ادا ور باندې درلو د لاس کول ورته کړي او فعلا هم تحقیقات کوي
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته او د پیښې په اړه تحقیقات کوي
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي د نږدې نه دا پیښه وڅېړي وګوري حقایق معلوم کړي که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي هغه دوم برتیر شي او که کوم بله پیښه شوي وي هغه دوم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي
د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلعه کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ لوی پوستې نه په کور ګولې وویشتل شوې لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې سا ورکړه شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 50 کیلومتره واټن لري لاریون کړی د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ډاکټر صاحب عبدالله وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي دغه خپل ځان سره پر ځان باندې قبول کوي که ستاسو د ارګ په مخ کې ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غونډې خلک د سنگین غونډې ځوانان کوچنیان چې د ایمرجنسی کې پراته دي د چا پښه نه ست د چا لاسونه نه ست ستاسو عکس العمل به سي
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 14015 15,980 او 1,380 کلو هرتز ساوري دلی شي.
کله مړو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی او د محل د ګرمي دولسین بجې شوې دي. بوريوال کاکل هم را سره په استودیو کې موجود دي. نو هغه نه د خبرونو لنډي زبر
د پاکستان قومي اسمبلی د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره په آئین کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د قومي اسمبلی غونډه د خالی پورز د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې وسوه چې پکې د قانون او اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ارمی اکټ کال 1952 کې د بدلون بیل ایوان ته وړاندې کړو چې په متفقه توګه منظور شو. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلمان د پلاوی او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطندوس ځاځي کړې ده. نوموړي له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو پوره باور ورکړی دی. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیشي په اړه د ملي پوز د یو کمانډان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستيال والی محمد جان رسول یار وایي د نیول سوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د هند حکومت وایي په د پاکستان په یو کبنیون کې کشتۍ کې 1400 او په کې سپاره څلور واړه کسان وژل شوی دي. د هندي چارواکو په وینا دا کشتۍ په 1400 بار موادو بار وه او د هند پر لور روانه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی په دې اړه له سره هیڅ معلومات نه لري. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا انومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړې له سمندرې ایستلې دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه د دیرشو کسانو مړې موندل شوي دي. دا الوتکه د ډسمبر پر 28 نیټه په سمندر کې ولوېده او 122 کسان پکې سپاره وو.
بوریوال کاکلو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سیراج زهیر د پاکستان د مقامي ورسپانو ته کتنه کړې او د سو ورسپانو اداریو غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وای د پیښور پیخروستو د ملک سیاسي او اسکری مشروالي د ترخګري د ختمون لپاره کلک اراده کړې ده او دې لړکی د سیاسي ګوندونو او اسکری مشروالي ترمنځ غونډې هم وشوې چې پکې د ترخګري د ختمون لپاره یو شمیر تجویزونه مخې ته راغلل چې پکې یو دا هم دی چې دې لړکی په پوځي عدالتونو جوړولې شي چې مشري به پوځي افسران کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت سیاسي ګوندونو او اسکری مشروالي د اقدام ستاین وړ دی او د دې په وجبه ترخګرو ته یو پیغام هم ترلاسه شي چې اوس د پاکستان اولس او سیاسي او اسکری مشروالي لدی ملکا د ترخګري مکمل ختمون غواړي. ادریا اخر کې وایي چې د خصوصي حالاتو لپاره د خصوصي اقداماتو ضرورت پخپل ځای او په دې کې د سویل گنجائش هم نشتا او د دې لپاره قامي اتفاق رائے هم ضروری ده. خو باید چې دا باور کړی شي د دې عدالتونو استعمال به یوازې د ترخګرو پر ضد کیږي او د لړکی د ترخګرو د ختمون لپاره د خصوصي عدالتونو لوولو لوجبه پسنه سډول اسانی ترلاسه شي. خدا د مسلې پوره حل نه دی. باید چې د ترهګرو په هر صورت ختمون وکړي شي او د دوی د منسوبو درک ولګول شي او په دوی باندې زمکه تنگ کړي شي چې دارنګ دا سوچ په مکمل توګه ختم کړي شي نو هله به ممکن شي چې لدی ملک ترهګری لمنځه لاړ شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د ترقۍ لار کې یوازې خن ټیکس نه ورکول دي او د حکومت د داوو سره تم کېدا چې دا ځل به ټیکس ورکوونکو شمیره زیات شي. د یو رپورت تر مخه په 1 دسمبر ترلاسه شوی اعداد او شمار کې د ټیکس ورکوونکو شمیره د 900,000 هم کمه ده او دا شمیره د دې نوړاندې کال 340,000 وه. ادارې مخکې لیکي چې د 40 کروڑ آبادی په ملک کې د 900,000 خلکو ټیکس ورکول او ورسره ورسره 30,000 کمپنو کې صرف 14,000 کمپنو خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي دي. د کومې نه چخکاري په پاکستان کې څومره ټیکس اړخته توجه ورکړي کیږي. ادارې زیاتوي د دې سره سره په ملک کې یو شمیر شتمن خلک د ټیکس غلا کوي او خپل دولت پټوي چې لکه بلې د پاکستان په معیشت بد اثر غورځېدلې دي. دریه اخر کې لیکي باید چې د پاکستان حکومت د دې لپاره غوړ اقدامات وکړي او هغه ټول خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي څوک چې د ټیکس غلا کوي او د دې لپاره د یو کوټې منسوبې او پاکي کړنلارې ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
قدمن اردن کو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی دی. نیشن او ویپان په یو مقاله کې د خبریانو د یوې نړیوالې ادارې د سرګندونو پر اساس په نړۍ کې د خبریانو لپاره امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې په تیر کال پاکستان او شام کې خبریانو لپاره تر ټولو خونړۍ ملکونه وو. بلخو وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي په افغانستان په هلمند ولایت کې د یو واده په کور د بمباری پیښې په اړه دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن غبرګون خودلې او د پیښې غندنه کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې لملیحه امیرزاده نورو.
نیشن ویبپاڼه د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې پروسږ کال په نړۍ کې 113 خبریالانو د میډیا کارکوونکي ووژل شو چې تر ټولو خونړي هیوادونه پاکستان او شام وو. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ په خبره په 2013 کال کې له 1400 نه زیات وژل شوي خبریالان یا خو د خپل کار په سره او یا د نورو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ووژل شو. نور اولس خبریالان په حادثو یا د قدرتي ناورینونو پر مهال مړ شو. یادې ادارې له حکومتونو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ خپله ترجیح وګرځوي. د آی ایف جی مشر جیم بومل ها په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان نه یوازې د معلوماتو یا خبر آزاد رسایي د محدودولو لپاره په نخښه کیږي، بلکې د دې لپاره هم چې د تشدد له لارې د تاوان او سیاسي رعایتونو غوښتنه هم وشي. د ویبپاڼې په خبره پاکستان تر ټولو خونړی هیواد و چې 14 خبریالان پکې ووژل شو. په دویم نمبر شام دی چې پکې 12 او 9 بیا په افغانستان او هم 9 په فلسطین کې ووژل شو. ویبپاڼه په ووژل شو کې یو سردار احمد یادوي چې تیر کال په مارچ کې په کابل کې وسلوالو په یو هوټل کې وویشتلو. هغه د خپلې میرمنې او دوه بچو سره ووژل شو. ویبپاڼه زیاتوي 8 خبریالان په عراق او یوکرین، 6 نور په هندورس او 15 په مکسیکو کې ووژل شو. آی ایف جی د هغو دوه امریکایي خبریالانو ذکر هم کوي چې داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړل. ادارې دا د حکومتونو د رویو لپاره مهمې پیښې وګرځولې. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن په دغه هیواد کې د واده په کور د توغندي د ویشتل کېدلو د پیښې غندنه کړې ده. وایي چې په وژل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي دي چې د افغان ملي اردو د یوې پوستې لخوا په ورول شو ماټر ګولو کې دغه کور په نښه شو. د بیان له مخې په بمباري کې 15 وګړي ووژل شو. د هلمند د مدني ټولنې په نوم یوې غیر سرکاري ادارې وویل چې په کور بمباري هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ نښته روانه وه. په سنگین ولسوالۍ کې د ځایي افغان پولیسو مشر عبدالرازق ساروانی وویل چې یاده پیښه په بیانځي کې مخې ته راغلې چې د ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوې سیمه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمن اوردن کو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی دی. ډیلی بیس ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ هم ورته ترلاسه دي. خو د پاکستان چارواکي دا خبره ردوي. د مقالې نورې برخې په دې رپورت کې ورو له امریکان خبریدونکو دی ډیلی بیسټ ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او ایران پر پوله په بلوچستان کې د قاچاقبرو ترمنځ پټه جګړه روانه ده چې بدی نتیجې رابرسېره کولی شي. د بلوچستان تربت ضلع ډېر په بد حالت کې ده. په دې ضلع کې د حکومت لخوا یو څو صنعتي مرکزونه کار کوي. په دې ځای کې د خلکو زیاتره تکیه د پولي هغه غاړې ته په سمګلینګ ده. په دې کې د ډیزل او سیمنٹ او د کوکنارو سمګلینګ هم شامل دي. په دې سیمه کې سو پاخه روډونه دي او د فوجیانو موجودګي هم د نش برابر ده. په مقاله کې راغلي چې تربت سیمه د ایران او سنی بلوچ جهادیانو ترمنځ د جګړې مرکز دی. ایران له مخکې نه په شام او گاونډي هیواد عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ کې بوخت دی، خو اوس د پاکستان پر پوله سنی اورپکو نورو غواخونو سره مخ کړي دي. ډیلی بیسټ ویبپاڼه لیکي چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې جهادیانو د ایران پولیسو سره نږدې په فوجي اډې یو موټر بمی چاودنه کړې وه چې او بیا وسلوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره لاره برابره کړي. په مقاله کې د ایران انقلاب اساتونکو په حواله راغلي چې د درنیمې ګینټې د جګړې وروستو وسلوال پاکستان ته تښتېدلي وو. د دې پیښې څو اونۍ وروستو وسلوالو پر پوله برید کې 15 ایراني پولیسوالا ووژل. مقاله وایي ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته هم ترلاسه دي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې کورنی امنیت دومره خراب دی چې د ایران پولیه یې په ترجیحاتو کې شامل نه ده. مقاله زیاتوي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کېدی شي هغه ډلې چې په ایران بریدونه کوي له سمګلرانو سره جووري اړیکې لري. کدمه وروڼو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی واشنگتن پوسټ او رسپانې د آزادی اروپا آزادی رادیو د پخوانی مشر جیفری ګډمن یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي د آذربایجان ولسمشر الهام علی روف حکومت په دې هیواد کې د مدني ټولنو خپلواکو رسنو او آزادی اروپا رادیو پر ضد کمپاین شروع کړ دی. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر ته معلومه ده چې د رادیو فری یورپ د آذربایجان څنګ په ګډون یوازې یو څو خپلواک رسنی دي چې په دې هیواد کې پاتې دي. نوخکاری داسې چې په د دې په اړه د نوموړي برداشت ختم شوه دي. نور تفصيل د دې مقالې نور تفصيل له اسرار المومن نور.
واشنگتن پوسټ رسپانی د آزاد اروپا رادیو د پخوانی مشر جیفری ګډمن یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي چې د کریسمس یو ورځ وروسته د آذربایجان چارواکو په دې هیواد کې د آزاد اروپا رادیو د آذربایجان څنګه پر دفتر چپه وهله او د رادیو مدیران او خبريالان یې تر څو ساعته پورې په قید کې وساتل خو بیا یې خوش کړل. البته لږ تر لږه لس کارکونکي یې تر دې دمه حکومتي څارنوال خپل دفتر ته د پلټنو لپاره رابللي دي. پر دې سربېره پولیس د شپې پر مهال د پخوانیو کارکونکو کورونو ته ورځي او پلټنې ترې کوي. چارواکي وایي چې یادې کاروایانې د هغو پلټنو برخه ده چې حکومت په هیواد دننه نا دولتي ادارو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو په اړه پیل کړي دي. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف حکومت په دې هیواد کې د مدني ټولنو خپلواک رسنیو او آزاد اروپا رادیو پر ضد کمپین شروع کړی دی. همداراز په باکو کې د آزاد اروپا رادیو تحقیقاتي خبریاله خدیجه اسماعیلوا د تیر کال د دسمبر له 15 منټې راهیسې په جیل کې ده. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر ته معلومه ده چې د رادیو فری یورپ او د آذربایجان څنګه په ګډون یوازې یو څو خپلواک رسنۍ په دې هیواد کې پاتې دي. نو د لیکوال په خبره ښکاري ده چې د دې په اړه هم د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف برداشت ختم شوی دی. لیکوال جیفری ګډمن وایي کله چې هغه د ریډیو فری یورپ په مشر وو نو په کال 2009 کې یې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره په یو کتنه کې پر دې خبره ټینګار کړی وو چې دوی د ریډیو د خبريالانو له تنګولو دې ډډه وکړي. خود جیف ګډمن په خبره ولسمشر ته ویل چې هغه دغه ستونزه نشي حل کولی ځکه یو خوا آذربایجان تیل لري نو بل خوا یې له روس او ایران سره هم پولي جنګېدلې دي. نو دغه وجه ده چې دا نشي کولی له رادیو پری یورپ څخه په خپل حکومت تنقید برداشت کړي. د آزاد اروپا رادیو د پخوانی مشر په خبره د الهام الیوف په چیر مشران غواړي چې رسنۍ د طاقتورو د احتساب کولو پر ځای له دوی سره په ګډه د ولس احتساب وکړي. جیف ګډمن وایي په دې کتنه کې له دوی سره د امریکا سفیر هم شامل وو او دوی هڅه کوله چې د آذربایجان ولسمشر پر دې خبره پوه کړي چې ولې امریکا د کاروباري امنیتي او بشري حقوقو په اړه په اندېښنو کې توازن غواړي.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کله مړو دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو پام یو بل رپورت په لور راګرځوم چې د افغانستان په اړه دی. هغه وایي چې د په افغانستان کې زنی غدا دا کوي رپورټونه وایي چې په دې رستو کې د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته تللی او په عین حال کې د چین حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره یو غونډه هم جوړه کړې و. ویل کېږي چې دا دوه کسیز پلاوی وو او چې له چینی چارواکو سره د افغانستان او د سیمې په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د احمد تکل اورو.
راپورونه وایي چې د طالبانو استازو د نومبر میاشتې په وروستیو کې چین ته سفر کړی او د هغه مهال و چې پیکینګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د سولې او پخلاینې د ناستې په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. د چین د طرحې له مخې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان، پاکستان، چین او طالبانو استازي ګډون وکړي. افغان اسلامی آژانس خبر ورکوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي قاری دین محمد په مشرۍ د دوه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. د افغان اسلامی آژانس راپور د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د دې سفر هدف له چین سره د طالبانو د دریز شریکول وو. افغان چارواکو د پیکینګ د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د دې پلان په اړه د استانبول په بهیر کې د شاملو هیوادونو په غونډه کې خبرې شوې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال چې د کارپوهانو او سیاستوالو په یوه ډله کې د چین په بلنه په پیکینګ کې جوړ شوی کانفرنس ته تللی و، وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د چین هڅې د پام وړ دي. ښاغلی لیوال وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د رول په اړه خبرې وشوې.
په دغو ناستو کې د اقتصادي پرمختیا او د سیمې د امنیت او سولې ترڅنګ په دې هم خبرې وشوې چې چین د طالبانو لپاره د اعتماد وړ یو هیواد کېدای شي، او دوی به په دې فکر او کار وکړي چې څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د یو منځګړي رول ولوبوي.
د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو مشران بهر ته په لوړه کچه سفرونه کوي. له هغه وخته چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته د سولې بلنه ورکړه، جاپان، فرانسې او ایران ته د دې ډلې د استازو د سفرونو په اړه راپورونه ورکړل شول. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستل شوی، او ترکیه هم د افغانستان د سولې په هڅو کې ښکیل بلل شوی. ویل کېږي چې ولسمشر غني له سعودي مشرانو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو ښاغلی لیوال د چین څه ځکه مهمه غړي چې وای د هیواد د افغانستان په سبات کې دوه ګټې لري.
یو دا چې دوی غواړي یو شمېر ترانزیتي لارې پرانیزي، او هغه یوازې په یو باثبات او سولې ایزو شرایطو کې ممکن ده. بل دوی په خپل لویدیز ایالت سینکیانګ کې د ایغور او اورپکو له تروریستي حملاتو څخه ډېر په تکلیف دي، او فکر کوي چې کله افغانستان او پاکستان په ګډه کار وکړي د سیمه ایزې سولې په بستر کې به د دغو ایغورو ډلو له حملاتو څخه هم خوندي شي.
ولسمشر اشرف غنی چین ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال د آسیا د زړه په نوم کانفرنس کې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د مهمې ونډې لرونکي هیوادو بله. ولسمشر غنی له طالبانو هم وغوښتل چې په بین الافغاني ډیالوګ کې برخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر هم څو ورځې مخکې د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې له پروګرام سره د چین د مرستې او پر پاکستان د دې هیواد د نفوذ یادونه وکړه. د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ټولو هڅو مسولیت د سولې عالی شورا درلود، خو دې شورا چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه به خبري وښوده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلي تیره هر څه کې یو
څو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
کدرمر ودن کو دمشال رادیو خبرونه تا غوغي د خاص امنیتی چارواکی وای دوی کولې شي د نړیوالو ځواکونو لښتون پرته د خلکو او سیمې امنیت ټینګړي. د خاص امنی قومندان د مشال رادیو لزی خبريال سره په خبرو کې ویلي کسو هم د وسلو او نورو فوزی برخو کې نیمګړتیا ویلري، خو بیا هم کولې شي چې د خلکو په مرسته د وسلوالو بریدونه پښا وتنبوي او د خلکو بشپړ امنیت خوندې کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورٹ کې ورو
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په تیر 2014 سم زیږدیز کال کې دوی په لګو تلفاتو توانیدلی چې امنیتی پوستي وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوند سیمو امنیت ټینګ کړي. خوست امنیت قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې پورز مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل
په تیر کال کې زمونږ د خوست دولت په صفه
یوا پوستا یا یوا ولسوالی هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي. په تیر کال کې تلفات مې البته کم وو او دښمن ته مې ډېر زیات تلفات رسول
دي. د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې ویل،
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدلی دي چې په دغې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن نه دفاع وکړي. طبعا پولیس اړتیا لري ښوونې او روزنې ته، او موږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو.
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې، که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه وو د وسلوالو لورې حملې وشي، نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي؟ او کنه وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې ورسره مرستې کوي.
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعضو سرحدي ولسوالیو باندې شوي دي. موږ توانېدلي یو چې د خلکو په مرسته چغې جملې نه د زرزمدان ولسوالۍ کې موږ ته د دښمن تقریبا په حدود د 60 تنه جسدونه د دښمن پاتې وو. موږ سره عام خلک همکار دي، دوی راووتل او د دښمن حملې په شا وتنبولې.
امونیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پېښې د شخصي دښمنیو له کبله منځته راځي.
سلمانی افتا پېښې نه ترسره شوي چې موږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پېښې رامنځته شوي دي. صرف هغه قتلونه چې منځته راغلي دي هغه زموږ د خلکو خپلمنځي دښمنۍ اختلافات دي.
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تېر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې.
خیر خان جنوار یم، نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو. 2015 کال شروع شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار یې وکړو، ډېر امنیتي تعقیب کړو چې د بهرنیو ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو.
د راپورونو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشا د نیم لکه کسانو ته رسیږي، خو اندېښنې موجود دي چې د ناټو ځواکونو د ماموریت په خدمېدلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي. خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرېنږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کدمر اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی. په افغانستان کې یو شمېر د نظر خاوندان وای تر هغې د پښتنو په خاوره تعلیم عام شوي نه وي، نه به امن راشي او نه به هم اقتصادي پرمختګ رامنځته شي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال بازمابند عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
لوګدو کلونو رئیس چې د پښتنو په سیمو د جنگ د بلا سورې خور دی، د یو شمېر کلتوري ارزښتونو تر څنګ اقتصادي او تعلیمي زیربناوي هم له منځه وړي دي. د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې هم د بدامنیو له امله ډېر کم شمېر ځوانان تر 12 ټولګیو پورې زده کړې کوي او د لوړو زده کړو لپاره ورته زمینی نه برابرېږي. خو یو شمېر د نظر خاوندان وایي چې که په سیمه ییزه کچه قومي مشران او باروسوخه اشخاص ځوانانو ته په شخصي لګښت د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي، امکان دی ولري چې خپل ټولنه له بدبختۍ او څخه راوباسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر ریم الله سمندر په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کچرته دغه سیمه ایزو مشرانو، ولسونو، مدني ټولنو، ژورنالیستانو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دا په شریکه توګه یو شمېر له دغه ځوانانو چې په جنگ ځپلو سیمو کې اوسیږي، په لرو پرتو سیمو کې، د ننګرهار له لرې پرتو ولسوالۍ راولي، سرحدي سیمو راولي، په ننګرهار کې یو ځای کې لیلیه ورته ورکاني، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کاني. یو شمیر ته کوشش وکي د افغانستان مرکز کابل ته ویلي جاته یو شمیر د بهرنی هیوادونو بورسونو ته کاندید کالي څوک د تعلیم سره شوق لري مسلکي زده کړې وروخي زه مطمئنه یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پهونځي مشر استاد ببرک میخیل وایي د قومي مشرانو او علماو مسؤلیت جوړیږي چې خپل ځوانان پر امن سیمو ته د تعلیم د حاصلولو لپاره ولیږي.
په ځانګړي ډول زمونږ ختیځو ګورو ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې هلته د نیتي ننګونو سره مخامخ دي. زمونږ مشرانو ته زمونږ ملي خلکو ته زمونږ علماو ته دا پکار دي چې په هغو سیمو کې چې مثلا هلته شونتیا موجوده نه وي امکانات موجود نه وي نورو سیمو ته مونږ خپل ځوانان وهڅوو چې لاړ شي هغوی ته امکانات برابر کړو د دې لپاره چې هغوی لزده کړو بې برخې پاتې نشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو د څانګې د عامه پوهاوي امیر محید هاشمي وایي چې د یو هیواد امنیت اقتصاد او زیربنا د تعلیم پورې تړلې دي.
امن او پوهنه دا سره تړلې دي. که پوهنه نه وي په هغه سیمه کې امن نشته، که پوهنه نه وي انسانیت نشته، که پوهنه نه وي پرمختګ نشته، که پوهنه نه وي ساينس نشته، اقتصاد نشته. تر څو چې موږ خپل اولادونه د ټوپک او تشدد پر ځای باندې قلم سره آشنا نه کړو تر هغه پورې ناشونی ده چې زمونږ دغه پښتانه ټولنه کرښه نه غاړه ده کدي غاړه ده پرمختګ.
د چارو شونونکي وایي چې د افغانستان هغه سیمې چې د تعلیم کچه پکې ټیټه پاتې ده د بدمنیو ښکار دي چې له امله یې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې له بدمنیو سره یوازې په تعلیم مقابله کېدای شي او څو پورې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم عام شوی نه وي امن نشي راتلی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. کدرمنوندګ د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه پای شي بوت را رسیدلی او د خبرونه په پای کې د عیسی خان دا یو نبي سندره اورو او د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
کتلی د گلفام په پسر لکی ماستر کو تکتلی د گلفام په پسر لکی های رسوا په پسر لکی شو بدنام په پسر لکی رسوا په پسر لکی شو بدنام په پسر لکی ماستر کو تکتلی د گلفام په پسر لکی شوندو چترو سالیوانیم و قربان ده غشوندو چترو سالیوانیم مشکلی میو زلوت میو جام په پسر لکی مشکلی میو زلوت میو جام په پسر لکی های رسوا په پسر لکی شوم بدنام په پسر لکی رسوا په پسر لکی شوم بدنام په پسر لکی ماستر کو تا کتلی د گلفام په پسر لکی درشی زلم ساواخل دمشی وٹ کور میں دے پر ہر شی زلم ساواخل دمشی چراوڑی سوکت چاد خلے سلام پپ سر لکھی چراوڑی سوکت چاد خلے سلام پپ سر لکھی رسوا پپ سر لکھے شم بدنام پپ سر لکھے رسوا پپ سر لکھے شم بدنام پپ سر لکھے ماستر کتا قتلی تے گلفام پپ سر لکھے